السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د خبرونه تموز اسد الله لودین هر کله کوم د خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوی خلند خبری برخه کې به دا وری چې افغان دولت او طالبان دواړه سره شوی چې د خبرو بل پړاو هم په دوحه کې تر سره کړی. په دې اړه تفصیل ورسره راځي. خو اوس پام وکړئ د سات خبرونو ته. بغلان کې د یو کان دننه څلور تنه وژل شوي. چارواکي وایي د خبریالانو د وژنې پیښې څېړي او د ځینو وژونکي نیولي. او د امریکا ولسمشر د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه توشیح کړه. بشپړ خبرونه. د بغلان ولایت د تالاو برفق د ډبرو سکرو په کان کې پرون د یوې چاودنې په نتیجه کې څلور کان کیندونکي وژل شوي. د تالاو برفق ولسوال عبدالاحد برفکی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د میتان ګازو له امله شوې.
څلور تنه چې په کان کې ګیر پاتې وو ګازو نیولي. یو جسد راویستل شوی او د درېو نورو د راویستلو لپاره د مسؤلینو هڅې روانې دي.
ویل کېږي چې په دې ولسوالۍ کې د ډبرو د سکرو له سلو زیاتو کانونو کې چې ډېرې خصوصي دي او پر معیارونو برابر نه دي نږدې 1200 کارګر کار کوي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې درې اونۍ مخکې هم په دې ولسوالۍ کې په یو بل خصوصي کان کې د ورته چاودنې په نتیجه کې دوه کان کیندونکي وژل شوي وو. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د القاعده د یولسو غړو او د دوو مهمو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د وزارت پرون یکشنبه په یو خبرپاڼه کې وویل چې دغه وسلوال وړ مشپه په ناوې ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي دي. د خبرپاڼې له مخې د القاعده ډلې ټول وژل شوي غړي د ماین خښوونکو په ګډون د طالبانو لپاره د سنایپر او د شپې دوربین کارولو په برخه کې د ښوونې او روزنې مسؤلین وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یو شمیر امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې طالبان تر اوسه له القاعده سره اړیکې پالي. امریکایي چارواکو اټکل کړی چې د القاعده شاوخوا 600 غړي به اوس په افغانستان کې فعالیت ولري. د افغانستان ملي امنیت وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو په تړاو یو نیول شوی کس د طالبانو د خارجي جبهې غړی دی. دوی د غرض ویلي. په ننګرهار کې د نیکاس د ټلویزیون د خبریالې ملالې میوان د قتل په تړاو یو نیول شوی کس بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش غړی دی. د دې ریاست چارواکو دا څرګندونې پرون د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ د افغانستان د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې په غونډه کې وکړې. غونډې ته د کورنۍ چارو وزیر وویل چې د تلو نیوز د سیاسي خپرونو د پخواني چلوونکي یماس یاوش د وژلو په تورې هم درې تنه نیولې دي. له دې وړاندې بیا طالبانو له ازادي راډیو سره خبرو کې دا رد کړی چې ګواکې دوی د هدفي وژنو او په تیره د خبریالانو او مدني فعالانو په وژنو کې لاس ولري. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. د دغه څو ورځني ځنډ پر مهال د میلیونونو امریکایانو لپاره د بیکارۍ د اضافي پیسو ورکړه درېدلې وه او قانون جوړونکو خبرداری ورکړ چې ممکن حکومتي چارې ودرېږي. ترامپ پرون یکشنبه ناوخته پر دې لایحې لاسلیک وکړ. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی و چې دغه سند نه لاسلیک کول به ناوړه پایلې ولري. د لاسلیک شوې لایحې له مخې هغو امریکایانو ته چې د عاید کم وي د سړي سر $600 ورکول کیږي. د ولسمشر ترامپ یو نیوکه دا و چې دا پیسې کمې دي او غوښتنې کړې وه چې باید $2000 وي. ایرانی ژغورونکو د پلټنې او ژغورنې هغه عملیات پای ته رسولي چې د تهران شمال ته په غرونو کې د خویدلو واورو یا برف کوچونو او طوفانونو له امله تری تم شوو کسانو پسې پیل شوی وو. د ایران دولتي ټلویزیون پرون خبر ورکړ چې په څلورو مختلفو برف کوچونو کې 12 کسان وژل شوي او د نړیوال سری میاشتې د ادارې لخوا هم 14 کسان چې تری تم شوي وو ژغورل شوي دي. د ژغورنې دغو عملیاتو چې لس ټیمونه پکې ښکېل وو درې ورځې وخت ونیو. او په بلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د اعتراضونو په دوام پرون معترضانو هوا تسری او سپینې پوکاڼې پورته کړې. دغه پوکاڼې په پلازمینه منسک او یو شمیر نورو ښارونو کې د معترضانو د نسبتا وړو ډلو لخوا هوا ته خوشې شوې. په منسک کې د څو تنو د نیول کېدو خبر هم ورکول شوی. د اګست له 9 لکله چې الکساندر لوکاشینکو د جمهور ریاست د یوې بلې دورې ګټونکی اعلان شوی په دې هیواد کې مظاهرې پیل شوې چې تر اوسه دوام لري. ویل کېږي چې تر اوسه له 1500 زیات کسان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. دغه خبرونه زموږ په پاڼه کې هم شته، آزادي راډیو ډاټ کام آدرس دی. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې وویل، پروګرام ډیر د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړی شوی. لنډه خبري برخه کې به دا راپور راوخلو چې د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچی پلاوی به په ټاکلي وخت، یعنی د جنوري په 15مه د قطر په پلازمینه دوها کې د سولې دوهم پړاو خبرې پیل کړي. دا خبره افغان چارواکو او طالبانو پرون یک شنبه تایید کړه او ویل چې د خبرو په دې پړاو کې به پر هغو موضوعاتو خبرې وشي چې دواړو لورو د اجنډا پر ترتیب شوو لیستونو کې شامل کړي او یو بل ته سپارلې دي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د ملاتړ وکړ چې د سولې د خبرو دوهم دور د پټاکلي وخت، یعنی د جنوري په 15مه په دوحه کې ترسره شي. خو ولسمشر بیا هم ټینګار کوي چې د خبرو نور پړاوونه باید د افغانستان په دننه کې وشي. ښاغلی صدیقی وویل چې ولسمشر د سولې د ملکچي پلاوي او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشرانو په غوښتنه او له نړیوالو ملاتړو سره په مشوره، او هم د دې لپاره چې د دوهم دور خبرو په پیلېدو کې ځنډ رامنځته نشي، له دې سره موافقه وکړه چې د خبرو بل پړاو د په دوحه کې ترسره شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون هم بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې د دې شورا د مشرتابه د کمیټې په غونډه کې په دې سلا وشو چې د سولې د خبرو دوهم پړاو د خپل ټاکلي وخت په دوحه کې پیل شي، او په دې خبرو کې به اوربند افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي لپاره یو لومړیتوب وي.
د رهبری کمیټې پریکړه وکړه چې مذاکرات به په 15 د جنوري په دوحه کې بیرته شروع کیږي، او زمنګ لاړخه په اجنډا کې په لومړي سر کې په اوربان باندې ټینګار وشو، او ټولو ګډونوالو غوښتنه وکړه چې حیات کاملا د اجنډا په تعین او ترتیب کې او له طالبانو سره په توافق کې صلاحیت لري او ټول د افغانستان اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي.
خغلی خوزون په دې اړه چې یو شمیر نورو هیوادونو هم په دې وروستیو کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی، وویل چې ډیر دغه هیوادونه د کورونا د خپرې شوي و بالا عمله له خپلې دغې ژمنې په شا شوي دي. د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق هم تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو مرکزی پلاوی هم دې ته تیار دی چې د جنوري په 15مه له مقابل لور سره د خبرو دوهم پړاو پیل کړي. نوموړی وایي د خبرو په دې پړاو کې به د اجنډا پر هغو موادو بحث او خبرې وشي چې فهرست دواړو لورو له مخکې برابر کړی او یو بل ته یې سپارلی دی.
د افغانستان د اسلامي امارت مذاکراتي ټیم او مسولین ژمن دي چې د کړي وعده او هغه معمول مطابق بیرته مذاکراتي مجالس پیل شي. په مجالسو کې به پر هغو موضوعاتو باندې خبرې به کیږي کوم موضوعات چې په ایجنډا کې شامل دي، او په هغو باندې به بحث کیږي.
د طالبانو او افغان دولت د ملکچي پلاو ترمنځ د خبرو په لومړي پړاو کې چې د سپتمبر په 12مه په دوحه کې پیل شوی وي او شاوخوا 3 میاشتې دوام وکړ، دواړو لورو د خبرو د دوام لپاره پر کړنلارې موافقه وکړه، او همې پر راتلونکي اجنډا د بحث لپاره د خپلو غوښتنو فهرستونه له یو بل سره تبادله کړل. له دې مخکې هم د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی ډېر ځلې د شخړو پر کمیدو او اوربند ټینګار کړی او ویلي دي چې له طالبانو سره په هر ډول خبرو کې دغو دواړو ته لومړیتوب ورکوي. دا یوازې د افغان چارواکو غوښتنه نه، بلکې د افغانستان د اکثریت وګړو هم دا غوښتنه ده چې ژر د اوربند وشي. د سیاسي او امنیتي چارو اکثره کتونکي په دې باور دي چې که طالبان پر اختیار په افغانستان کې سوله غواړي، نو باید اوربند وکړي. یو هم د امنیتي او دفاعي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایند جنرال دولت وزیری دی. ښاغلی وزیری په افغانستان کې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو د زیاتوالي په اړه چې څوک تر شا لاس لري، څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل هر څوک چې د دې بریدونو تر شا لاس ولري بستر طالبان ورته برابر کړی دی. نوموړی وایي اوس چې د سولې د خبرو دوهم پړاو پیلېدونکی دی، طالبان باید د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني او د باور فضا د رامنځته کولو لپاره اوربند وکړي.
د حل لاره دا ده چې طالبان اوربند وکړي، باور رامنځته کړي. طالبان غلط په لاره روان دي چې اوربند نه کوي او زور کوي او امارت اسلامي غواړي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو، ناتو، یوناما او اروپایي ټولنې په ګډون د افغانستان د دولت مهمو نړیوالو ملاتړو هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د شخړو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې که دغه شخړې همداسې دوام وکړي، نو د سولې پر روان بهیر به ناوړه اغېز وکړي. نړیوالې ټولنې هم د سمدستي اوربند پر کېدو ټینګار کړی دی.
په قطر کې بین الافغانی خبرې.
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
اوس به راشو دې ته چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن څه تبصرې خبرې کړې. هشتې صبح ورځپاڼې د سولې دویم پړاو خبرو په تړاو لیکلي چې دا مذاکرات به اته ورځې وروسته بیا ځلي په قطر کې پیل شي. ورځپاڼې د سولې دویم پړاو خبرې خورا مهمې بللي او لیکلي دي چې دا ځل تمه دا ده څو د دواړو لورو مذاکراتي ټیمونه په مهمو او اصلي موضوعاتو سره خبرې وکړي. خو لیکوال ټینګار کوي چې د جګړې د ختمېدو او سولې ته د رسېدو لپاره اړتیا ده چې یو منظم پلان جوړ شي او دننه په هیواد کې پرې سلا مشورې وشي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په وینا افغان پلاوی باید یوه واضح او روښانه تګلاره ولري څو وکولی شي په جدیات مذاکراتو ته کښېني. لیکوال ټینګار کړی چې د یوې روښانه تګلارې پرته به سوله ناشونې وي. مسیر ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې ټینګار کړی چې هدفي بریدونه او په اړه یې اعلامیې او تشې ژمنې درد نه دوا کوي. وړاندې د ولسمشر غني د تېرو ورځو څرګندونو ته اشاره شوې چې امنیتي ادارو ته یې سپارښتنه وکړه څو ژر تر ژره دې د رسنیو، مدني فعالانو او علماو د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا لومړی ځل نه دی چې ولسمشر د خلکو د خوندیتوب، د فساد د له منځه وړلو، د ستونزو حل، د ملکي خلکو له مرګ ژوبلې د مخنیوي، د جنایتونو د څېړنو او نورو ورته مسایلو په اړه پلاوي ټاکي او یا چارواکو ته د پیښو د څېړلو او ارزولو مسؤلیت سپاري، بلکې په خبره یې دا هر څه نور رسنیو او خلکو ته تکراری دي. ورځپاڼې دغه شان اندېښنه ښودلې چې دا وحشت د پلاوي او اعلامیو په خپرولو نه ختمیږي، بلکې د حکومت قوي ارادې، منظم پلان او صادقانه هڅو ته اړتیا لري. هیواد دولتي ورځپاڼې په پلازمینه کابل کې د لاسو چینایانو د نیول کېدو په تړاو لیکلي چې له پاکستان سره د افغانستان پر ضد د چین یارانه هم په افغانستان کې د خپلو موخو لپاره ده. خو د لیکوال په خبره دا یوازې چین نه دی چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي او وحشتونه خپروي، بلکې د پاکستان په څیر یو شمېر نور هیوادونه هم شته چې د افغانستان په وړاندې په مخامخ جګړه کې ښکیل دي. خو لیکوال ټینګار کړی چې په دې اړه باید په نړیواله کچه شکایت وشي او دا لوری اړ کړی شي چې نور نو په افغانستان کې جګړه او بریدونه بس کړي. اوس هم لجمنې سره سم د سندرو میلمانو پروګرام دا پروګرام سب دی، لطفا زنګ ما ورته وهئ.
د سندرو میلمانه
د ازادي راډیو د موسیقۍ خپرونه.
تاپ یو رنگ کی شرابو ہمیں خوادی رنگ پرنگو تاپ یو رنگ کی شرابو ہمیں خوادی رنگ پرنگو ہمیں خوادی رنگ پرنگو ورتز دے پیمان اکرم پیمان آیا ورتز دے پیمان اکرم پیمان آیم لا تروسا دیوان آیم لا تروسا دیوان آیم لا تروسا دیوان آیم لا تروسا دیوان آیم لا تروسا
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک ته د کوچانو ریاست
مسولین چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره پچا دے دا سوک مین پچا دے دا سوک مین پچا دے دا سوک مین پچا دے دا چاتی زڑ گئے اڑے چا لٹلے بھی گنا دے دا چاتی زڑ گئے اڑے چا لٹلے بھی گنا دے دا سوک مین پچا 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 دے
مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
آزادی خزینه پر اجازه نور کی جدید بلش تذکره واخلی
دلانه فیصله و منګوله وقت در شری
پوهنه
زمیمو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
ستیریگی
of great happiness for me that the Nobel committee has selected me
لوروپا تر امریکا
لغیا چون منتخب کجا
یہ حکومت نے وارے
لا آسیا تر آسترالیا
میر ما
سپورتے چکان سونچ
آزادی رادیو واوری او جان خبر کړي
Yeah.
Yeah.
ولایت به ولایت.
هر جمعه دی و ولایت چارواکی استاسی پختنو تا جواب وی
حالت دی سی پلنی کنادی پسیکا که هم مار بیدون در شکا مصبت تغییره
دخت براونه دی افغانستان پا وقت هر جمعه دی مصبخین لدو تر درو بجو
لآزادی رادیو سره.
سندرو
میلمانه
میلمانه
رازا چی او جوړه جنگل کی رازا چی او جوړه جنگل کی رازا چی او Raza